سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجی شوې ده سفیو لاستان زمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پیل په خبرونو کو په کورونی او بهرنی غیر دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د طالبانو لخوا د بندیز تر لګې دوه ورځې ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسول مارتن ګریفیتس له طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون ناوخته په نیویورک کې خبر اعلان ته ویل چې دغه سفر راتلونکو نه یو ته پلان شوی دی
د طالبانو د پریکړې چې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کوي لوړاندې اغیزې کړي دي ځکه له دې بندي سره باید مشخص فعالیتونه ودرول سي زموږ نږدې او یا سلنه پروګرامونه د ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په مشارکت عملي کیږي
الکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه د افغانستان خلکو ته ژمن دي او هڅه کوي چې مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لیرې کړای شي طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې خزی تر بل امر پورې نشي کولای په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لار د درنی واورې اورېدو له کبله د ټیلري موټرو په مخ له پرون راهیسې تړل شوې ده دغه اداري ویلي هغه موټر چې زنځیر یا چاین ولري کولی شي پر دې لوی لار تګ راتګ وکړي په تیرو 24 ساعتونو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اورېدو راپورونه ورکړل شوي په غور کې د درنې واورې له کبله د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې د چهارشنبې له ناوخته تړل شوي او مسافرو پرون هم د لویې لارې په دواړو غاړو کې د لارې پرانیستل کېدو ته انتظار و ازادي راډیو ته غوږیسته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي د روان میلادي کال د پولیو ضد وروستی کمپاین پرون پای ته ورسېد د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل هدف نږدې 1 میلیونه ماشومانو ته د ګزاڼیا پولیو ضد واکسین ورکولو
دا کمپاین یو اونۍ مخکې د هیواد په 100 ولایتونو کې تطبیق شوی و او یوازې شرقي حوزه پاتې وه چیرې چې په څلورو ولایتو کې د شرقي حوزې دا کمپاین تطبیق شو او نن یې وروستۍ ورځ وه
د ایران حکومت پرون د مرکزی بانک رئیس په داسې حال کې بدل کړ چې د دغه هیواد پولي واحد تومان د بهرنیو اسعارو په وړاندې ډیر ولوید په ایران کې دغه اقتصادي بحران وروسته له هغه زیات شو چې له لویدي سره په اټومي موضوع مذاکرو لږ پرمختګ وکړ او بله دا چې په دغه هیواد کې دننه له 3 میاشتو راهیسې اعتراضونه روان دي تیره چهارشنبه د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران پولي واحد تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېد یو امریکایي ډالر پکې په څه باندې 40 تومانه تبادله کېده او د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلای لوبغاړی پلیل د نړۍ سترګې پټې کړې د فوټبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوری ایدسن ارانتیس نسیمنتو د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 19 د 20 کلونو په عمر ومړ د له څه وخت راهیسې د کولمو له سرطان کړي ده د هغه د مړینې خبر د هغه لور کیلی نسیمنتو په خپله انسټاګرام پاڼه کې اعلان کړ خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره اول ولې ورب شو د پروګرام د مطالب معرفي ته اسلامی همکاری د سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه ویلی د نجونو د تحصیل د زنډولو په اړه د طالبانو پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي هغه د طالبانو د همدغه تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه کړې ده په دې اړه هم یو مرکه لرو چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د 1400 محلي ټولګیو فعالیت وزانډو اثرات به څه وي
که یو ټولګی د یو ساعت لپاره د یوې ورځې لپاره یو شونځي د یو ساعت د یوې ورځې لپاره هم بندیږي تاوان یې افغان ولسته او راتلونکي نسل ته رسیږي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنرۍ د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانو کې د افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده د افغان بندي کډوالو یو مدافع وکیل منازه کاکړ وایي
کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثره دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوی سره ډېر زیات ظلم کیږي ډېر ناروا چلند کوي غیر انساني یو چلند ورسره روان دي
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه وزندول لمشر سره مو مرکه کړي.
So since December 25th all our activities
د دسمبر له 25مه زموږ ټول فعالیتونه ودرېدل. موږ په افغانستان کې ډیر زیانګالو ماشومان او خزو ته ژوند ژغورون کې مرسته وکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسلامي همکاري د سازمان سرمنشي د انجونو د تحصیل د زندولو په اړه د طالبانو د تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه وکړه. حسین ابراهیم طاهر پرون ویل د طالبانو دغه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي ځکه د اسلام دین د خبره د ښځو تعلیم او تحصیل هڅوي. د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې تر امرسانی پورې د نجونو پر مخ پانتونونه تړلي وي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طاهر د اسلامي فقه له نړیوالې اتحادیې غوښتنه وکړه چې د یو نړیوال کمپاین له لارې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې خلاف د مسلمانو عالمانو او دینی بنسټونو غوښتنې راټولې او د اسلام واقعي سپارښتنې بیان کړي چې د ښځو زده کړې هڅوي. هغه پرون پنځشنبه د دې اتحادیې ویغونډې ته د ویډیو کانفرنس لارې وویل د طالبانو تازه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي. د اسلامي همکاري سازمان د اعلامیې لمخې ابراهیم طه په دوام کې ویلي په جون میاشت کې د دینی عالمانو یو ډله افغانستان ته لاړه او هلته د طالبانو له عالمانو او د دوی د حکومت له چارواکو سره وکتل او په دغو غونډو کې یو توافق دا و چې اسلام د ښځو ټول حقونه له دې ډلې د تحصیل او کار حقونه تضمین کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار وکړ له تحصیل د ښځو او نجونو به برخې کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور سیاتوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له سرزي مخکې اعلان وکړ چې نجونې تر بلې خبرتیا پورې په پوهنتونونو کې خپل تحصیل ته دوام نشي ورکولی. په بشپړ ډول د حجاب رعایت او په ټولګي کې د هلکانو او نجونو بیلول له هغو څلورو دلایلو ګڼل شوي چې د دې باندې سبب شوي دي. د نجونو د زده کړو ځنډول په افغانستان کې د نننه او بهر د پراخو عکس العملونو او انتقادونو سبب شوي دي. د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د طالبانو اقتصاد وزارت په اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې کار نشي کولای. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی دی. طالبانو لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د نجونو پر تحصیل تر تازه بندیز وروسته د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي وویل چې د طالبانو دغه اقدام نه یوازې ښځې د معیشت له سرچینو محروموي بلکې پر بشري چارو او زیانګالو کسانو ته د برستو پر رسولو هم اغیز کوي. هغه له طالبانو په خپل دی پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شو چې ځینې خیریه سازمانونه او بنسټونه له دې جملې د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن پاملرنه مؤسسه د ناروی د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیواله کمیټه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز ولسوالیو کې د نږدې 1400 محلي ټولګیو فعالیت وزنډاو. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. طالبانو پر نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو په دوام تازه بندیز تیر شنبه اعلان کړ چې په پراخه پیمانه ورباندې انتقادونه وشول. زموږ همکار د قلملار ټولنې له مشر متی الله ویسانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کندهار کې هغه محلي ټولګي څومره ګټور و چې سلګونو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی و.
دا چې په کندهار کې موږ ډېرې داسې سیمې لرلې چې په شل کال کې د جنگ له امله د جګړې له امله هلته ښوونځی نه و، خو په دغه اخیر وختونو د جمهوریت او په نوي حکومت تر اتاک سره په ډیرو سیمو کې د یونیسف د نورو ادارو د خوا د انرسي او د سیو د چلډرن د نورو موسسات له خوا هلته محلي ټولګۍ جوړ سول چې حتی د نجونو الکوان لپاره خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته هیڅ ښوونځی نه و خلک ورته ماشومانو ته ډیر خوشحاله و او دا یو ښه اقدام و چې د ماشومانو لپاره د ډیرو کلونو وروسته همدغه محلي ټولګۍ د زده کړو زمینه برابره کړې وه. که څه نور هم ضرورت و، خو په هغه سیمو کې چې پیلن په کندهار کې فعال وو د خلکو لپاره د ماشومان لپاره یو نیک اقدام وو او ډیر زده کوونکو په همدغه ټولګیو کې زده کړې کولې چې هم جنوي هم الکوان وو چې له دې مخکې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه درلودی.
په کندهار کې د څه کم 1600 محلي ټولګیو د فعالیت درېدل د هغو ماشومانو پر برخلیک څه اغیز کوي چې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله؟
دا چې اوس په کندهار کې همدغه 1600 ټولګۍ چې محلي ټولګۍ چې د ماشومانو لپاره وي او دا بندیږي، دا پر ماشومانو منفي تاثیرات لري، پر کورنیو منفي تاثیرات لري. هغه ماشومان چې کلونه یې زده کړه یو ارمان و، اوس خپل ارمان او هیلو ته رسیدلي وو، د همهغه لارې یې خپلې زده کړې کولې او بندیږي، فقط همدا ناامیدي او ناهیلي رامنځته کوي او د ماشومانو پر ذهنونو، د ماشومانو پر راتلونکي، د کورنیو پر راتلونکي باندې، د افغانستان پر راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري. ځکه ماشومان به له زده کړو له خپل اسلامي انساني حق څخه محروم پاتېږي، چې دا تر ټولو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره تر ټولو یو بد زیری دی.
له ښوونځیو محرومو ماشومانو ته د افغانستان په نورو کوم ولایتونو کې محلي ټولګي ستاسو په نظر جوړ سوي دي؟
موږ په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیکا، نورستان، د شمال په یو شمېر سیمو، د افغانستان په ډېرو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې دغه 40 کاله جنگ ځپلي وې، په هغه سیمو کې اوس محلي ټولګي ډېر فعاله شوي وو. خصوصا څو وخت مخکې موږ په پکتیکا، په نکه ولسوالۍ، په ژړک ولسوالۍ، په هغه ولسوالۍ، په خوست، په سپیره ولسوالۍ کې هلته کمپاینونه درلودل. هلته په لومړي ځل باندې د نجونو د هلکانو لپاره محلي ټولګۍ برابر شوي وو. یعنې دا د افغانستان په ډېرو هغه برخو کې وو، د افغانانو لپاره، د زده کوونکو لپاره، د ماشومانو لپاره یو نیک اقدام او د زده کړو له لاسرسي لپاره یو ښه لاره وه. او ټول خلک له همدې څخه خوښ وو چې دغه څو کلونه د جګړې، فساد او نورو لاملونو له امله د زده کړو ته لاسرسی نه وو، خو همدغه محلي ټولګۍ د دوی هغه ابتدایي هیله پوره کړې وه چې په کومو سیمو کې پخوا ښوونځی نه وو، اوس محلي ټولګیو په دغه سیمو کې، خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې، دوی ته هغه امید ورکوي او دوی ته د دغه لارې څخه خپل ماشومانو ته زده کړې ورکوي.
په دې اړه مو د طالبانو چارواکو ته څه پیغام دی؟
زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه د یو افغان په توګه هم دا ده چې همدا مشکل ژر تر ژره حل کړي، تر څو موسسات خپل کړنې، خپل فعالیتونه ونه دروي، تر څو هم دغه توان افغان ولس ته، خصوصا د راتلونکي نسل ته رسیږي. که یوه ټولګۍ د یو ساعت لپاره، د یوې ورځې لپاره، یوه ښوونځي د یو ساعت، د یوې ورځې لپاره هم بندیږي، تاوان یې افغان ولس ته او راتلونکي نسل ته رسیږي. نو زموږ هیله هم دا ده، زموږ امید هم دا دی چې ښځو ته هغه چې کار کوي، د زده کړو، د پوهنتونونو، د ښوونځیو اجازه ورکول سي، تر څو پورې چې د موسساتو سره همدغه ستونزه حل سي او افغانان خپل د اسلامي انساني زده کړو له حق څخه برخمن سي او دوی زده کړې وکړي، تر څو راتلونکي افغانستان په ګډه سره ودان کړو.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویساو چې په کندهار کې د یونیسف د مالی ټولګیو د بندیدو په تړاو خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغان خوارزوا کې ماشومان مري ځکه مرستې نه ورسیږي. دغه خبره د دغه ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایت یو ځانګړې مرکه کې له ازادي راډیو سره مطرح کړله. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي چې په 2022 کال کې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کړې، خو نور د طالبانو د بندیز په خاطر چې د ښځو پر کار یې لګولی دی، دوی له اړمنو سره همکاري نشي کولی. په دې اړه د ډیوډ رایت سره ما مرکه کړې او تاسو یې اورېدو ته رابولم.
So since December 25th all our activities have been suspended.
The December 25th ma ټول فعالیتونه ودرېدل. موږ په افغانستان کې د روسيان ګالو ماشومان او خزو ته ژوند ژغورون کې مرستې رسو. کوم نارینه او خزینه ټیمونه دواړه ګډ ونه لرو، نو د روسيان ګالو ته نشو رسیدلی. ځکه تاسو په هیګي چې په کلتوري لحاظ هلته دا سم نه ښکاري چې وازی نارینه مرستندویان دي ځوان او میاندو او ماشومان ته خدمات وړاندې کړي. ځکه هماغوی زموږ خدمات تر لاسه کوي، نو موږ په هغه صورت کې کار نشو کولای چې خزینه کار کوونکي مراسم نه وي.
we just can't actually do our work if we can't get our female workers out to the communities to where these women and children are.
How many people are affected?
څومره کسان اغیزمن شوي په دې پریکړه سره؟
Work in Afghanistan.
Well, so far this year we've reached over 3 million people.
سکال موږ شاوخوا 3 میلیونو کسانو ته خدمتونه ورسول. دا کار د ځندولو دی وی نتیجې په توګه کولای شو د خپل ګرځند روغتیايي ټیمونو یادونه. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې شپېته روغتیايي ګرځند ټیمونه لرو چې له روغتیايي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي. او موږ شاوخوا 12,000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره ماشومان او ښځې دي. موږ اکثر ماشومانو ته چې د سینه بغل نسناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتیدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي دا 12,000 ماشومان له اړینو روغتیايي او لومړنۍ مرستو بې برخې پاتې وي.
It's been a couple of days since the Taliban have banned the
څو ورځې کېږي چې طالبانو خځې له کاره منې کړي. آیا له حکومتي چارواکو سره مو خبرې کړي چې خځې کار ته پرېږدي؟
Yes, generally we've a good relationship with the authorities in country, and of course we don't try and do it individually as say the children. We try and work as a collective, so we work with the United Nations.
موږ له چارواکو سره ښه اړیکې لرو خو سیف د چلډرن په شخصي توګه دا کار نه کوي. موږ د یوې ډلې په توګه کار کوو، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او ملي موسسو سره په ګډه مختصو. کورنۍ موسسې هم ډیر کار کوي او زموږ متحدان دي. نو موږ د ملګرو ملتونو په مشرۍ تر یوې کاري ډلې لاندې کار مخته وړو چې پکې له وزیرانو او چارواکو سره په تماس کې یو او هیله مند یو چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې بیرته واخیستل شي.
And we are hoping that this will be rescinded in the next few days.
Is quitting the operation the only option for now?
آیا د کار ځندول یوازینی انتخاب او څه بدیل مو نه درلود؟
Well, there aren't any alternatives for us because our target group are women and children.
زموږ لپاره کوم بدیل نشته. ځکه له ښځو پرته موږ کار نشو مخته وړلی او ښځو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. بله خبره دا ده چې زموږ 50% کارکوونکي او رضاکاران ښځې دي. نو حقیقت دا ده چې له ښځو پرته موږ د افغان کلتور او دود ته په پام کار نشو کولی.
افغانستان به د مرستندویو ټولنو له نشتوالي پرته څه ډول حالت سره مخ وي؟
We've got about 1 million children in Afghanistan at the moment that are suffering from severe acute malnutrition. Now, what that actually means, if a child is
یو میلیون ماشومان افغانستان کې دمګړې له سختې خوارځواکۍ کړيږي. په دې معنی چې که یو ماشوم په داسې سختې خوارځواکۍ کې مرسته ترلاسه نکړي نو 30% چانس شته چې دا ماشومان ومري. نو که 15 نورې ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي ګورو به چې ماشومان مري، یوازې له دې خاطره چې اړین خدمتونه نه دي ورسېدلي.
As a result of neglect and a result of not getting the services that they so desperately need.
And last, how many female employees were employed by say
څومره ښځو له تاسو سره کار کوو؟ آیا اوس هم قرارداد سره لري معاش ورکوي که څنګه؟
So we have about 5,000 employees and community volunteers working with us, and almost half of them are women, so almost 2,500 women staff and
موږ شاوخوا 15,000 کارکونکو او رضاکاران لرو، خزی او لارینه. د خزو دقیق شمیر شاوخوا 1.5 دی. نو که موږ کار نشو کولای ټول کارکونکو مو دندې له لاسه ورکوي او 15,000 کورنۍ اغیزمنوي، خو نتایج هغو ماشومان او خزو ته لا څو چنده خرابه دي چې زموږ اساسي مرستې ترلاسه کوي. لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، ماشومان به له راتلونکي اونۍ مري ځکه خدمتونه نه ورسیږي. خو پوهیږو طالبان هم ماشومانو ته ښه خدمتونه غواړي او موږ هم، نو هیله من یو چې حل لارې وایستل شي او اسانه هم ده او اجازه باید ورکړل شي چې ملي او نړیوالې موسسې ښځینه کارکوونکي ولري، لکه څنګه چې بیلابیلو نورې ادارې لکه بانکونه او رسنۍ کارکوونکي لري، او ښځو ته اجازه ورکړل شي چې اړین خدمات مخته یوسي.
Do their important life-saving work.
The ماشومان د ساتنې د اداري عملیاتي مشر ډیوډ رايټ و چې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د ځنډولو د عواملو په اړه باندې له موږ سره مفصل معلومات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانو کې د افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د یو این ایچ سی آر د پاکستان څانګې پرون ویلي د دغو بندیانو موقف ته درناوی نه ده شوی، کورنۍ او ماشومان باید د زندان د تمبو شاته نه وي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان مسافرو زنداني کول دردونکي پیښه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د افغان بندیانو وضعیت ناوړه وباله. د یو این ایچ سی آر د پاکستان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه اداره په سند ایالت په ځانګړي ډول کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقيف د تصویرونو د کتلو لپاره سخته اندېښمنه شوې ده. دغه ادارې زیاته کړې ماشومان او کورنۍ بیل دي چې موقيف یا وضعیت په پام کې ونیول شي باید د زندان د تمبو شاته نه وي پراته. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حقوقو مدافع منیزا کاکړ وایي په سند ایالت کې د بندي افغانانو شمیر 1400 ته رسیدي چې زیاته برخه یې خځې او ماشومان دي او په وروستیو دو میاشتو کې نیول شوې دي. د هغې په وینا پر ځینو افغان بندیانو شاوخوا 10000 پاکستانی روپۍ جریمه لګول شوې چې دوی د ورکړې وس نه لري. ډیر افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه درلودو له کبله نیول شوې دي. منځي کاکړ د دغه بندي افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته ویل
کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثره دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوسرے ډیر زیات ظلم کیږي، ډیر ناروا چلند کی، غیر انساني یو چلند ورسره روان دي. دوی اکثره پخ سیلز کې ساتل دي، چرته سی پاوډریان نشیان او هغه ساتل کیږي، نو په دې کې اکثره افغانانو ته د خارش بيماري لګیدلې ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی بل اخره خاموشي ماته کړه او په یو اعلامیه کې د دغو بندي افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه سفارت ویلي د پاکستاني دارو او چارواکو لجمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې افغانان نه دي خوشي شوي. دغه سفارت یو وار بیا پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې پاکستان کې د میشتو او مسافرو افغانانو خصوصا د خځو ماشومانو سپینګیرو او ناروغانو زندانی کول او زورونه خورا دردونکې ده. د دواړو ورونو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله نه لري. د پاکستان حکومت د دغو زندانی شوو افغان کډوالو د وضعیت په باب کومه تبصره نه ده کړې، خو په ټولنیزو شبکو کې د دغو افغان بندیانو تصویرونه چې ډېر ماشومان دي ډېر عکس العملونه پاره ولیدي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړي پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلی وتلی ستوري اډسن ارنتس نسیمنتو د پنځمې پورز د دسمبر په 19مه د 28 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي له 2021 کال راهیسې د کولمو د سرطان ناروغي درلوده او تر درملنې لاندې وو. د پلې لور کلی نسیمنتو په خپل انسټاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او ورسره ویې لیکل موږ له تاسو سره ډیره مینه لرو، آرام اوسئ. پلې چې د قطر د 2022 نړیوال جام له پیل سره سم په روغتون کې بستر شو، خپلو عزیزانو ته په یو پیغام کې وویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مه اوسئ او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په دوو لسیزو کې په شپږ نیم سو لوبو کې 211 ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلې مشهور شو چې د بیل په نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلې اخیستی و. پلې چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل د 1950 کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې ترسره شو نړیوال وپیژند، هغه وخت یې یوازې 19 کاله عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلې شهرت داسې و چې په 1980 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې واد کې یو ننداره ترسره کړي. هغه چې د تور ملغلري یا موتی په نوم هم پیژندل کېده په 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصایې لخوا د څو دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د فوټبال معتبرې مجلې لخوا د پیړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1990 کال کې هغه ته د بریتانیا د ملکی الیزابت دویم لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافی لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په شلمه پیړۍ کې د سلو خورا اغیزناک او مهم شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلی د رونالډ ریګن د ولسمشری په وخت کې د متحدو ایالاتونو ته سفر وکړ، د امریکا ولسمشر ورمخکې شو او ورته ویل، زه ولسمشر رونالډ ریګن یم، مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ، ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارزې په څو فلمونو او ټلویزیوني سیریالونو کې هم کار وکړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41.
د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې راشد خان د شلووریزو یا ټی 20 د لوبډل مشر په توګه باندې اعلان شوی دی. راشد خان تر دې مخکې هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان پاتې شوی دی او په نړیواله کچه باندې د کرکټ یو مشهور او ځلانده ستوری دی. بختیار ساحل زموږ همکار چې کرکټ تعقیبوي دا شیبه راسره خبرې کوي او د دغه اعلان په جزئیاتو باندې غږیږي. مهرباني.
سلام ستانه زه سپ تاسو او ټولو لیدونکو ته لکه څنګه چې تاسو را دونه وکړه، د دریم ځل لپاره راشد خان د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر وټاکل شو. تر دې وړاندې هم هغه لوبډل مشر ټاکل شوی، خو په هغه وخت کې د ځینې ستونزو پر اساس له لوبډل مشرۍ لاس په سر شوی و. د تر دې وړاندې په شلوریزو سوداګریزو سیالیو کې هم د ممبئی کیپټن لوبډلې د لوبډل مشر په توګه اعلان کړ. د دې نه وړاندې ګجرات سره د مرستیال لوبډل مشر کرکټ بورډ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دا ځل ډیر زیات هیلمن دي چې راشد خان به دغه ورسپارل شوی مسؤلیت په ډیره سمه توګه مخ ته وړي، ځکه دغه تجربه او دغه شلوریز نړیوال لوبي دوی ته دا ډاډ ورکوي چې راشد به یو بریالی لوبډل مشر وي. راشد بیا په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې د کڅه هم لوبډل مشري یو درون مسولیت دی، خو د د پټکو چې د خپل هیواد لپاره خپلتو یول باید د هر سړي لومړیتوب وي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم په اعلامیه کې ویل دي چې د ډیر ډاډمن دی چې راشد بدازل د مسولیت په ډیر سمته مختوړي. په ټولنیزو رسنیو کې د هیوادوالو خبرګونونه هم د راشد لوبډل مشري په تړاو دازل ډیر مثبت دي.
تاسو لا پیغامونو
بل زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجنیر نو ترڅو بل ملک ته احتیاج وي، د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پنتنو د ښځو سره چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه څوک نه تیاره پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي، نو چې کوم وخت یې ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پتوا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرد راپورته چې ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غږ د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته ورور په خاني مجاهدین نسته د پنجابیان دي د پاکستان په خوله ده دغه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل سپاړی کې ګران مرز د طالبان مشرانو صدا هیله لرو چې دغه مسجد کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دې د ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجد راغلې وه د کټینر پر شاوخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نشته کېدله، د هغه د دې سره چې ناست ولاړ وه خلک نشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه نه د مسکین څه پوښتنه وه او نه په کورو کلي او نه په مسجد کې پوښتنه وه. ما دا غزایرمان دي چې دا شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدل اوس غستله ول د خدای او د رسول د پلان په نامه وه اوس چې ځای د پیسو ځای د ډالر سوه د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره شوله چې مسلمانۍ خیګر سره مطلق نسته نور نه هغه خپل خیانت په دې سره ورسره دی زه غواړم نو طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر دا وظیفه باندې نه درېږي. السلام علیکم.
ستاسی پای